د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو په دوحه کې په سملاسي اوربند سلا کړی ده. دوی هوکړه کړی چې راتلونکو پړاو خبرې به په استانبول کې ترسره کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د وزارت په بیان کې راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو د راتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دې موافقه هرکلی کړی دی. خلیلزاد لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په سبب افغانستان او پاکستان یوې موافقې ته ورسېدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سملاسي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې د دغو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ډونالد ټرمپ مخالفانو د امریکا په 50 ایالتونو کې مظاهره کړې دي. مظاهرات شان شنبه په یو وخت او ګن شمیر سره واټونو ته راووتل او شعار یې وکړ چې پاچاهانو ته نه. جمهوری غوښتونکو بیا دا له امریکا د کرکې مظاهره بللې. نړیوالو خبری اجنسونو د لاریونوالو شمیر د لاریون د تنظیمونکو په وینا شاوخوا 2 میلیونه بللی دی. دوی له نیویارک څخه تر لاس انجلس او حتی په فلوریدا کې د ټرمپ په استوګنځای ته نږدې په لاریون راوتلی وو. د معمول په څیر ډونالد ټرمپ کلک غبرګون وښود او د مصنوعي ځیرکتیا په مټ تولید شوي ویډیوګانې په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې خپرې کړې چې هغه د پاچا په رول کې خودلې دی. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حمله وکړه. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې اوکرایني چارواکو ویلي د خارکیف، سومی او زاپوریجا هغه سیمې دي چې د روسي جنگي الوتکو یې ښارونه لري واټنه د اداره کېدونکو بمونو په وسیله پنهخه کړې دي. لږ تر لږه څلور تنه په دې بریدونو کې ټپیان شوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه خپل ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه به د زیمبابوې په هراري ښار کې پایل شي چې ترجمه به دوام وکړي. راشد خان د ټیسټ لوبه کې نشته. کرکټ بورډ ویلي خان به د یوازنی ټیسټ لوبه کې د هغه د آرامتیا او راتلونکو خو نړیوالو لوبو په خاطر ونه لوبېږي، خو په شل ورځو لوبو کې به برخه اخلي. تر ټیسټ لوبې وروسته به دواړه لوبډلې درې شل ورځې لوبې هم ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان واکمنانو او پاکستانی لوري دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. خلک ورته خوښ دي.
موږ ډېر زیات خوشاله یو د دې دایمي شي او موږ جګړه نه غواړو. د جګړه چې د ملکونو تباہ کوي، جګړه ژوند تباہ کوي.
د چارو کتونکو د هوکړې عملی کول د پاکستان پر کړنو مشروط ګڼي.
مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتې شي او که پاکستان نظامی عملیات نه کوي دا افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي.
ناروغ لرونکي او سوداګر وایي له اوربان وروسته اوس باید لارې هم خلاص شي.
پاکستان کې پریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. پنځله سورج مې چې پوره شو را روان شوم او دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فی الحال په تورخم کې پراته یو.
نور راپورونه هم شته. د کونړ زلزله ځپلي وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې. په قطر کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبراترو په جریان کې د سملاسي اوربند هوکړه د ډیوران کرخې دواړو غاړو او سیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې جګړه تر ډیره دوی زیانمنوي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدل شي. پرون د اکتوبر 13 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې خبرې وکړې او په سملاسي اوربند سلا وکړه. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په هوکړه کې دا خبره راغلی چې دواړه لوري به یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو برید نه کوي. دا چې په هوکړه کې نور څه راغلي او خلک یې په اړه څه وایي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمن د ډیورن کرخې په غوډو کې تر سخت وسلوالو نخټو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیه په منګړیتوب د دواړو لوري او ترمنز د سم دستي اوربند هوکړه د کرخې د دواړو غاړو د اوسیدونکو له هرکلی سره مخ شوه. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رډیو ته ویل چې په جګړو کې تر ډیره دوی زیانمن دي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدل او د سیمې د سولې او ثبات لامل شي. دا ډیورن کرخه تاثیر مده کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي ازادي راډیو ته وویل
دغه خې قدم د ځکه د څورس جګړې چې وي په دغه جګړو کې ډېر بې ګناه انسانان شهیدان شو د افغانستان خواته چې دغه په شمول کې ماشومان او ښځې وي ورزشکاران نو وربند د لپاره خښو چې نور وینه بنتويږي
د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ اوسیدونکو هم چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانان د جګړې طرفدار نه دي ځکه په خبرې وسلواله نخت خلکو ته پراخ زیانون اړوي
جګړه پای ته ورسېدله موږ ډېر زیات خوشاله یو د دې دایمي شي او موږ جګړه نه غواړو ځکه جګړه چې دا ملکونه تباه کوي جګړه ژوند تباه کوي جګړه اقتصاد جګړه هر څه تباه کوي انسان نه خوخي اخلي نو دغه اوربند دایمي شي
لکرخی بلی غاړی د تیرا د میدان یو وسیدونکو صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
چې دا کومه د امن موعده وشو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا پکور دی چې د وخت سره سره مطلب د پوره وخت د پوره دا وشي نه نوی چې په میاشت پاس بیا چې کوم د اجازه شروع شي دا په منځ کې د موعده بیا موته شي نو دا چې دایمي وي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد هم د دې موافقه هرکلی کړو د اکتوبر په 19 په خپل ایکسپانه په بیان کې لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتو په نتیجه کې افغانستان او پاکستان یې وی هوکړې ته ورسېدل د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې نیټه په یو اعلامیه کې لدی پرمختګ هرکلی کړي په اعلامیه کې چې دغه وزارت په ایکسپانه خبره شوی راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو دراتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي شنبه د اکتوبر په 13 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتو په دوحه کې خبري او په سمدستي اوربند هوکړه وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سمدستي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې دغه هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي د طالبان حکومت ویلي دواړو لوري هوکړه کړې چې د بشپړ او مانادار اوربند ترڅنګ به دواړه هیوادونه د یو بل په امنیتي ځواکونو ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 19 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې دغه په دې هوکړه کې ژمنه شوې د هغو ډلو او ګروپونو ملاتړ باندې کېږي چې د پاکستان د حکومت په خلاف دي د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اساق ډار هم په خپل ایکسپانه په همدې ورځ په یو بیان کې دغه هوکړه هرکلی کړې او لیکلي دي چې دا پر سم لوري لومړی ګام دی او دا چې دا مهمه ده چې د نورو ځاني زیانونو مخنیوي لپاره ټولې هڅې وشي نوموړي ویلي په دې برخه کې دوی د ترکیه په قربتو براتونکو غونډه کې د څارنې د یو ځانګړي میکانیزم رامنځته کېدو ته سترګې په لار دي چې لمخې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ ته رسیدنه وشي په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي داسې مهال چې دواړه لوري یو بل د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي که د دغه ادعا او څېړنه ونه شي او حل لارې ورته ونه لټول شي دغه غربان نشي دوامدار کېدی لډلی ساقط مر ازادي راډیو ته وویل
اصلي ټکی دلته دا دی چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه حل کیږي که دا مسله حل نشي بیا د دې امکان شته دی چې هم غربان مات شي هم بیا دغه حمله یو پر بل باندې ترسره شي
دا په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو حکومت پاکستان د داعش خراسان څنګ په ملاتړ تور نوي خودواړو لوريو په بیلابیل وختونو کې دغه ادعاوې رد کړي د روان اکتوبر په 19 د ډورن کرخې په اوږدو کې داسې مهال د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخت نه خطر رامنځته شوې چې لدی وړاندې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19 پاکستان د دې میاشتې په 9 په کابل کې د هوایي حملو په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ لدی وروسته د دواړو لورو ترمنځ په وقفي ډول د کرخې په اوږدو کې نخطو دوام وکړ چې لاملې لزګونه ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوخته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یونامه د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 ویلي و چې په دې نخطو کې ولس ولسی وګړي وژل شوی او 306 سلویخت نور ټپیان شوی د غراس په دینه خوتو کې دواړو لورو یو بلته د درنو زیانونو د اړولو اداوی هم کړی وی
و مورید دل چې د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي دغه هوکړه د دوحې په هغو خبرو کې ترلاسه شو چې د شنبه په ورځ د پاکستان او طالبانو د حکومت د لوړ پوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشو دا چې هوکړه به څومره عملی وي څه ضمانتونه نشته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع مې د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل
دا چې افغانستان پاکستان د دوحې د اوربند هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان خصوصا طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول تاروز نه کړی پاکستان په مور باندې حمله کړې موږ هغه ته فقط ځواب ویلی نو که چیرې بیا پاکستان داسې نظامي دغه ته عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کوي. زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي، طالبان مجبور دي چې هغې ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي، او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې، زه فکر نه کوم چې طالب دي اول شروع وکړي چې تاثیر پارون کې عملات دی پر پاکستان باندې وکړي. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب، په نورو ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصمو ډلو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل ته ورکړي دي، دا تر اوسه دغه مذاکرات او جزئیات ډیر نه دي ښکار شوي. خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمره ډیر زیات نفوس نه لري چې دی مثلا کبیا دا اوربن ماتی ری دی دی بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پاتې. نو د دې ضمانتونه زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي، چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل د سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري، د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربان ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر څه شو باندې موافقه وسوله. چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نشته چې موږ یې حمایت کوو، دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي، یا یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوبره پاکستان مستقیما هر امنیتي خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغه هم مهم دي او د هغه کردار د هغه عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړي چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي. اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې وه او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډیره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران دا ډېر په واضح ټکو وایي. مثلا تاسو د طالبانو د وردګ ولایت والی پخوانی وزیر خیر الله خو ډېر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نو څه جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نشته. نه تنها دا، تاسو وګورئ د ټي ټي پی سره یو تعداد پخوانی افغان طالبان هغه په جیده پاکستان کې عملاً د ټي ټي پی په لیکو کې جنگیږي، او د یو تعداد مړي چلته وژل کیږي بیرته د طالبانو کورنۍ ته په افغانستان کې راوړل کیږي. زه فکر کوم چې یو تعداد ټي ټي پی په افغانستان کې شته. خدام باید وایم چې ټول طالب رهبران پر دې موافق نه دي چې ټي ټي پی دي په افغانستان کې ځای ولري. یو تعداد هغه افغان طالبان چې د پاکستان سره شریک اړیکې لري، هغوی د اوله سره د دې سلل دا چې باید ټي ټي پی مور جواب کو او د پاکستان سره د اړیکې خراب نه کو.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو اداوي به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوئ دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچيري دواړه لوري دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په لوې سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستاني دا کوي چې دا افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلود که نه درلود. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړی د حمله کړی، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید ووایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړونو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا د طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د چارو شانونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر کسان په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي سوداګر او خپل ناروغان وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له اوربند وروسته باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې هم خلاص شي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکو له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوري ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نګدي لڅو ورځو راهیسي د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی چې لامل دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو سیدونکو چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څوره زو رئیس د تورخم پولې ته نږدې دی، یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویل چې یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. په پنځله سورج مې چې پورا شو را روان شوم، بدلته دروازه بنده شوله، نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا زینه نشته، لرو لرو زینونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمیر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څوره زورایي سي کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتي او پرته د دروازې د خلاصې دوه پته مدي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون پته مدي وایي
دا پنځه شپک شپې کې ګل دا وړالي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لره لره زیته اپسې 15 کیلومتره سلور کیلومتره او داسه ځای نسته، منځه ځای نسته، دا د ډیره زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدل لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فرش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شول، چې جلال آباد خار ته لاړې، چې لغمان ته، چې بیرته لاړې سترونو ته، چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته، ولې چې د زمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې له هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړ، او تقریبا 500-600 میلیونه افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼه چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسولینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اړې غلام خان او خرلاسی په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړې توپ تر سره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. لدی وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستانی ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هر ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ګړې ډول په کرخه د ناخطو لامل لارې تړل شوې چې لامل مسافرو او سوداګرو ته استونزې پیښې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو ته نږدې کیږو. وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې زلزله زپلی وای چې لژمی مخکې د دوی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوی دي. دوی وای چې باید د دوی سنځو ته پام وشي او په ورته وخت کې غوښتنه لري چې ترجمه وړاندې باید د دوی سرپنا غم خوړل شي. کونړ چې په اگست میاشت کې زلزله وزپ زرګونه کسان لا هم تر خیمولان دي ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو چې سنځو ته کتنه شوی.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړې په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان په سینه بغل او شدید اسالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. دې ځای کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي. موږ د معجزاتو نه چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپنا برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ په کې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل، یو سل شل، یو سل دېرش، په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومانې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني اختر
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالې ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اسالات دي، لري لکه د سیو بونو شواله دي، د تشنابونو شواله دي، نشته هغه ساحې لري، ساحې دي په هغه کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري نو موږ ریفر ورکوو دلته چوکۍ ته. جرس لري، روغتیایي مرکز دي وګه لري، لري ساحه ده. ورځ کې تقریبا اته نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلی وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1.5مه د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځه سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1.5مه د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیم له هلمند ولایت نوزاد رسالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالۍ چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالی شوی، د ټول خلک وتلی دي، د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کړن. انقلاب کې هم نو وسوي خو وسم نه وسوي، نه د برک ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3,000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-45 کیلومتره لارم نه وه، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3,000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړي چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړي. تر بیا ښه چاري ښه وختونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او درنوز د کون کی پر اترو غو جوړ او صحت مند اوسه جی د صحت چم بو پتن وی درنو خو جوړ د کون کو لکه سرنګ سیز مرستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوند د افغان مشهور مرمن په شنو او د هغو ایرشمن په حق له بش پړ معلومات تر لاسه کو. تیر ورځې لستنه کی مراتا سو اتلی افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلري زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوش او کله دې زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیه طرزي ده. ولو چې اسما رسمیه طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. خوږ زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیه طرزي، اسما رسمیه طرزي د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکره کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کیږي. ترنو او خوږ زده کوونکو، ولولو چې مېرمن اسما رسمیه طرزي د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکې وه او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي، با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی حسی، اسما خپل لومړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه د لومړنی ښځو له ډلې څخه و چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنی ښځو له ډلو له جملو څخه و کوم چې د ښځو او د انجنو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ ترنو او خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده له چا سره وکړه او څوک د دې ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ و. اسما له محمود طرزي چې یو وتلې روشن فکره سیاستوال او ژورنالیست و وده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزي سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و وده وکړ. محمود طرزي د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزي یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې یې کلک ملاتړ کوه او همیشه یې د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هسي د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د مېرمن اسما رسمیه طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډي حسي او مشترک کار چې وو د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 50 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمي طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1928 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. هیني میرمن اسما رسمي طرزی د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1928 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې ښځو کولی سپای چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه او پېښینې د روغتیا په حق له معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزی دی مجله د ښځو په ټولنیز شعار کې د پاموړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دی مجله د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پاموړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړي شوي و. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا وه، حقوقونه وه او کلتوري مسایل وه چې دی پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسمار طرزی هغه پالیتونه یا هم هغه قرونه چې ډیر سر تر سوولې دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي و چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړل، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړل جوړ، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یو مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کول کېدل، کاری ورتیاوی ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابرۍ حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث لولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه نتیجې سرته رسولی دی په افغاني ټولنې کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دې باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کیدونکي خدمتونه یې خپل ګران هیواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حق له معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکو کې تکرار وکړي. چنن ورځ تاسو کوم سوال وستله؟ میرمن اسما طرزي څوک واسه ډول شخصیت وو؟ د هغې د ژوند په حق له چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، هم دغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مومنه کدر مون او درونو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن ورځی درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برترو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دی. نو افغان مشهور میرمن به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځی لوست کې مراو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوان مو معلومات ولوستل، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سیدې یو افغاني زړوري قهرمان میرمنې اړوان معلومات لولو چې څوک څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلری زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکو باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړئ او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22م لوست موضوع رویا محبوب ده. لولو چې رویا محبوب څوک وه، سره ول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. لرایا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي توقف شوی سیرت کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له چمرو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوېدونکي د چې په کې اتل شزي له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رایا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوېدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلستانه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړي ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړي ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت کې هم ځای ورکړي دي. نو موږ د شزو توانمن سازي او د کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړی دی. میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جګړو څخه به کوم چې د افغان میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دی او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغان میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نه ورکول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغان شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوز لفاره یې نوی لارې پرانیسته. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت لودي شز هیڅ وخت هم نسې کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نور افغان مېرمنو لپاره یې نوی لاري پرانستلې. مهمه لاسترولنی او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاسترولنی او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسترولنی ترې لاسترولې دي. نو درنو ځکونکو هله مندم چې تاسو ټول اورته متوجه اوسئ او هم دغه لاسترولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چې نن د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وي. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکه د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز ان ایکس پلاتفورم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر وي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د افغان شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نوم سره یو پلاتفورم جوړ کړی چې په دې پلاتفورم کې د انلاین زده کړو او هم چې نن نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی وي. یعنی دا پلاتفورم داسې پلاتفورم مو چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډیر په خپل ځان کې لري کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې تر لاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چې د افغان شوز لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ. یعنی په بخښنه وختونه کې د سوي چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته اور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته درنوټولو لپاره فرصتونه برابرول، هم چې مېرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل، تر څو افغان شزه هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورکیوي او کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې تر څنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د هغې ټولې هڅې پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللی اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللی او پیژندل شوی څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي تر څو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګری باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزه چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګری ولري، د هغوی ټول سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګری باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټول شوز سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار نو اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده. د انجینرو حسون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر حسون دي، هغه یې تشویق کوي تر څو دغه افغان انجینر په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او هم چنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې لپاره په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن روح یا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو لار څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن روح یا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلون رامنځته کړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن روح یا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکونکو، دا اوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوست خطریو کې چې تاسو د مېرمن روح یا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې مېرمن روح یا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو سکونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: روح یا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنی روح یا محبوب دغه کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دې کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن روح یا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی، د دې څه مطلب څه دی؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن روح یا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې مېرمن روح یا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. واقعا هم مېرمن روح یا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به مو یو څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په مان شه وخت.
Lord, so, your blood is the blood of the Lord.